کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خلکو د خاموش ټول پښتنې په معنا وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د اورزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړي دي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. په عراق کې د حکومت ضد وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وژل شوي. داسې ښکاري چې په هنګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تش په نوم ولسوال له خپلو دریو ملګرو سره وژل شوی دی. دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوې وه. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار وژل شوی دی.
یک حمله هوایی در مربوطات منطقه خواجه گوهر ولسوالی المار بالای قرارگاه
المار ولسوالی په خواجه گوهر سیمه کې دښمن پر یو قرارګاه هوایی حمله شوی چې له نیک مرغه په دې هوایی حمله کې طالبانو تش په نوم ولسوال مولوی عبدالغفار له دریو نورو ترورستانو سره وژل شوی او وطن نور طالبان ټپیان شوی دي. ښاغلی رضایی وایي شپږ ارادي موټر سایکلونه او یو اندازه وسلې هم تخریب شوي. شاهین قول اردو ویان دغه راز وویل په حمله کې ملکیان و د ملي اردو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د غزنی ولایت له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې دی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د خبر پاڼې له مخې دغه وسلوال تیره شپه د علي خیلو په کلي کې په هوایي برید کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب او غزنی کې خپلو کسانو ته د مرګ ژوبلې دی وختو په اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې او دغه راز له حکومت غوښتي چې د دغو جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره ډېره هڅه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموت وویل موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شوو افغان ښځو پیاوړی غږ اورو. په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ستونزې او خطرونه متوجه دي، دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي دي. ښاغلی یاماموتو دغه راز وویل روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي عادي د تاوتریخوالي عادي والی زیاتېدل باید پای ته ورسیږي. د خبر پاڼې له مخې په تېرو 12 میاشتو کې د ښځو چارو وزارت، لوی څارنوالۍ، د افغانستان ملي پولیسو، ستره محکمه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي ادعا شوې پیښې چې قتل، ناموسي وژنې، جنسي تېری، دغه راز وهل ټکول او په کم عمر ودولو پیښې پکې شامل دي مستندې کړې دي. راپور نوای پرون یکشنبه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 13 کسان وژل شوي. ولس اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل شوي چې یو امنیتي چارواکي دا د مظاهرو لپاره له یوه بدو ورځو ګڼي. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل شوي. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې دغه راز لږ تر لږه یو نیم سل اعتراض کوونکي هم ټپیان شوي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل رئیس د وژل شوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون مثلاً هم برخه لري. د دوی له ډلې یو تن چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز آژانس ته وویل
احنا ما نريد انه من نطلع مضاعات نريد نوصخ لا نريد نخرب او شيء
كل شيء اعتراض كو كوتسين نچتلو او جاري نپيخو هدف مو د خپل وختنو تر لاسه کول د خپل هيواد کې په سولا او امن کې جون وکړو په زورګونو عراقیان چې ډېرې ځوانان دي د اداري فساد او کمزور ټولنیزو خدمتونو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراض راوتلي دي داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي دي تر شپږو میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرونیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل شوې ده یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل شي 2,900,000 کسانو خپل رایې وکارولې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې د ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو د 13 شورا راګانو د 3250 کلو جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایي رئیس کری لم لپاره یوه لویه آزموینه بلل کیږي دا اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې په وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل خو د مظاهرو له کبله دا سند تصویب نه شو داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري رسره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو خوانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د انتخاباتو پر روان بحران کې خپل چوپتیا ماته کړه او ویل په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د یوې خاموشي ټول پوښتنې په معنا وه په نورو موضوعاتو کې د اورزګان خلک شکایت کوي چې طالبانو د دې ولایت د څو ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړې دي
اوس ما غدوا ساعت لار په شپږ ساعته وشه په شپږ ساعته کې موږ راځو هغه هم داسې راځو چې مثال چې داسې وخت راشي مثال نور پر غرو هم اوښتي څو واره زه خپله شخصا پر غرو باندې اوښتی
نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده په دې پلمه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کوو نور راپورونه هم شته په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په اړه بحثونه واورئ
هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده د هغې نتایج او فورمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلي دي د هغې د امتک پروسه هم شروع شوې ده
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي په موکړې د خبرونه لومړی موضوع ته په خوانی ولسمشر حمید کرزی وایي د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو پیکا ګډون په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه یو خاموشه ټول پوښتنه و ښاغلی کرزینن په یو خبری کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې اوسنی انتخابات به هیواد د نوي کړکیچ خواته بونځي هغه وویل خداوه چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وای په دې اړه د نور تفصیل لپاره فیروزه عزیزی چې د خبری غونډې ته ورغلې وه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره ده فیروزه د ښاغلی کرزی د وینا هغه مهمې برخې کومې وې
ډیره مننه تا کاسه سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې وویل چې نن د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبري اعلان او ته ځینی خبري وکړلې خبري ناشته درلوده په دې ناشته کې د اشاره وکړه چې دا اوس باید ټول هغه حالات د هیواد پورې مربوط دي د حکومت پورې مربوط دي باید کنټرول شي هغه د دې لپاره چې هیواد د کلکیچ په لور روان دی د مشخصه نه کړه چې په کومو برخو کې خو د انتخاباتي بحران یا کلکیچ ته اشاره درلودله دا وویل البته په لومړي سر کې په انتخاباتو باندې ایواني وکداوت باید پایلې د انتخاباتو په سبا یا هداقل په خپل ټاکل شوی وخت باندې اعلان شوی وي خو د دې خبره دا پایلې ځکه دومره وخت اعلان نشوي په خپل وخت اعلان نشوي چې وای د مو هیواد آزاد نه دی او لاس وهنې پکې کیږي همدارنګه د سیاسي کارپو البته طالب پلاوی سیاسی کار په وحید مجده په مړینه باندې اندېښنه څرګنده کړه. ده وویل چې حکومت باید ازادي بیان ته پام وکړي او په راتلونکي کې دغسې خلکو چې کوم کسان البته هغه که په هر موقف باندې واوسېږي که خبریالان دي که داسې خلک دي چې هغوی خپل نظرونه وړاندې کوي د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي.
بله او فیروزی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره یو شمیر کاندیدان لانجو کې دي او لیوی خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې لیوی خو دوی فشار راوړي چې د انتخاباتو نتیجې باید ژر تر ژره اعلان شي او لبلې خوانه د رایو د بیا شمیرنې پر وړاندې دوی خندونه جوړوي. په مجموع کې د انتخاباتو په روانه لانجه باندې د ډلو او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ پر لانجو ښاغلي کرزي خبرې وکړې.
بله ښاغلي کرزي په دې اړه دا وویل چې په خپله کمیسیون باید دغه پروسه کنټرول کړي، سم نظارت پرې وکړه او همدارنګه خو ټینګار یې کوه چې باید سولې ته، ځکه د ده نننۍ کنفرانس یا خبري ناسته هم په همدې اړه وه چې افغانستان کې باید په سوله باندې زیات ټینګار وسي، دې ته زیات کار وسي که هغه د ټولې ځوانان دي هر برخه ده مخصوصا حکومت. خو دغه لانجو ته په کتو د کاندیدانو ترمنځ او همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ د ټینګار وکړ چې باید په دې باندې ټول کاندیدان یو بل ته متقابل احترام ولري، منتظر شي چې پایلې اعلان اندرنګ البته کمیسیون باندې دا څنګه کار کوي چې دوی دغه پروسه سم نظارت کوي.
بلې او د ولسمشر دی ویان خاغلی صدیقی د تیرې ورځې د سرګندونو په اړه پښتنه تریونه شو یا د خپل سرګندونو کې کومه اشاره ورته ونه کړ چې غویلی وو خپل ولسمشر حمید کرزی ته ویلی وو چې د واکمنۍ تر مهاله په اوسنۍ دوره کې د ولسمشر اشرف غنی د جمهوریت ریاست په دوره کې د سولې لپاره عملی کار شوی او د په وخت کې سراسر ناکامي و. دې مسلې ته د څه اشاره ونه کړ په خبرو کې؟
بالکل په خبرو کې د اشاره وکړه وایي ما د حکومت یا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې نامنی وه دا یې ومنله. وایي په دې کچه نه وایي چې دا اوس کله موږ له هېواده بهر ځو د خپلو د سفرونو چې ګاونډیو هېوادونو ته کوم سفرونه درلودل هغه اړه یې وویل چې هلته کله چې ما له افغانانو سره خبرې وکړلې د نورو هېوادونو خلکو سره مې خبرې وکړلې هغوی ویلي چې افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی او دا یې ومنله چې د حکومت پر مهال باندې نامنی وه. خو اندښنه یو خودله او ویل چې تر دې کچې نه په کومه کچه چې اوس افغانستان کې نامنی ده او له افغانستان له بهر کوم خلک چې اوسېږي افغانستان ته زړه نه ښه کوي چې راسي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. فیروزه عزیزي د ازادۍ راډیو خبریاله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نننۍ خبری غونډې له جریانه راپور راکو. ښاغلی کرزی یو مهمه وینا دا و چې پر حکومت انتخاب وکاو او ویل چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې د خلکو پیکا ګډون د حکومت په اړه د خلکو خاموشه ټول پښتنه و، یعنی خلکو پیکا ګډون پی وکړ، یعنی تلویحان د ښاغلی کرزی هدف دا و چې خلک له افغان حکومت نه ناراضه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له پی او استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د دوی باندې عمومي لارې بندې کړې دي او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو امنیتي چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې لارو د پرانیستو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کال کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو تول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په دوا ساعته کې رسیدلی خو اوس د فرعي لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسی رسیدلی.
زموږ لارو خامه لارو د موټر دوا ساعته نو اوس مغه دوا ساعته لار په شپږ ساعته اوسه په شپږ ساعته کې مر راځو هغه د شرادو شي مثال چې د شو خرای شي مثال پر غرو مو ورشته سو ورځ خپل شخصن پر غرو باندې ورشته چې پر غرو بتلو وږي تیزی روژه با پر جغرو باید لو
دا دیهراوت ولسوالی ترسنگ گیزاب ولسوالی تا عمومی لاری هم لاتی رو دری کلون رئیسی دا ترافیکو پر مختلی دا گیزاب ولسوالی وسیدون کی حالیم چی تری و رزنی مزل ورست ترینکورد شار تراغلی ازادی را روی تا اول چی مخی لجی دا گیزاب و ترینکورد ترمنز دا موتور و کرایه 15 افغانی و خوز چی موتور لپره لارو سختیریج دا کرایه زر افغانی تا پورت سویده
لاری که دا خمه دا ورورا لاری سرا روی دی ورورا یا پا دشت که دی ورورا یا پا غرو که دی برانو موتور کرایه دیر آدم رمخ زر پی واس 15 در بس غواړی
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالی وسیدونکو متی اولا او د چوری ولسوالی وسیدونکو عید محمد هم ورته شکایت لري
د لارې خراب سی د لارې عمومي لار مدادره کال کې ژوند درو مشکلات ډیر دي بس نو د درو ساعت لار وس پشپړ ساعت بدل سره موږ غوښتنه د دوه طرفو څخه د سیدالارې بند کړې د دولت دولت پر ناس یالت تعالی پر ناس
پروش کال نن موټر یو ډره تخریب کړل مشکلات سره ډیر مخامخ یو او وس هم د قماندې روانې د باران چې وسی بیا موږ موټر بیا موږ کښیو بیا اسپاریان بیچارهګانه سره هغه کښی لار نه دغه سره د لارې پر کم نه ده بالا بس خو مصرف موږ یو په دوا دی
همدا شان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکو له ورته ستونزو سره مخ دي دا یادولو دی چې دغه ولسوالۍ پر پرای لارو یوازې هغه موټر تګ راتګ کولای سي چې کومک ګیر ولري د دغه ولایتوالی محمد شفیق اسدالله سید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د وسلوالو طالبانو لخوا ستونزمنې سوي دي
اليوم د نشو سره خپل اصول او وی دي د مشکلات او وی د پیشنهادات وګورو چې تاسو څه پیښه ده څه کیږي په سلام وکړئ د پدې باندې سوال وکړئ
شاغلی سید ویل چې د یاد ستونزو د هوارولو لپاره تدابیر نیولې دي د خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یاد ستونزې له منځه لاړې سي د اورزګان دغه شپږو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونې حال ته رسیږي بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نه سي کولای موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي نو اړ یې چې مستري ته یې ورښکاره کړي او 15,000 او یا هم 4,000 افغانۍ مصرف پرې وکړي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې بستاسو پیغامونه چې د افغان بي سیم د 1 شمیره باندې د اس ام اس په وسیله را استوي اوریدونکو ته وړاندې کړو که کولای شي خپل اس ام اسونه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې وینا په اړه راولېږي او یا په دې اړه خپل نظر څرګند کوي چې نن یې په یو خبري غونډه کې وویل په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د یوې خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به شاوخوا 2500 مرچ کټنه جلغوزي چین ته صادر سي د دغه وزارت مرستیال حشمت الله غفوري نن د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له ادارې سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې د دغو ټولو صادراتو مجموعي ارزښت به 2 میلیارد امریکایي ډالرو ته ورسیږي نوموړي هم دا شانول چې په یو بیل قرارداد کې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې شاوخوا 2500 مرچک ټنه جلغوزي چین ته صادر سي د کرنې وزارت معلوماتو له مخې روان کال تر دې مهاله په هیواد کې 4000 مرچک ټنه جلغوزي تولید شوي دي دغه وزارت د جلغوزي د تولید د کچې د لوړولو په هدف بزګرانو ته د 6,400,000 نیالګیو د ویش تړۍ پیل کړه وروسته له هغې چې له چین سره هوایي دهلیز پرانیستل شو له دغه هیواد سره د افغانستان د جلغوزیو صادراتو کچه لوړه سوه بلخوا د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مرستیال عبدالباري صدیقي په همدې خبرې ناسته کې وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به چین ته د جلغوزیو ټول صادرات د ریل ګاډي په وسیله کیږي جلغوزی د افغانستان هغه ګران بایه میوه ده چې په کور دننه او بهر زیات مینوال لري د د هرات ولایت سوداګری او صنایع خنوای چې په ایران کې روانو مظاهرو له دغه ولایت سره د ایران په سوداګری مستقیم تاثیر اچولی. د دغه خونې مرستیال توریالی غوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې روانو اعتراضونو او کړکیچونو په هرات ولایت کې د پانګوالو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. ښاغلی غوسی زیاتوي چې په هرات ولایت کې زیاتره سوداګر خپلو تولیدي کارخانو ته خام مواد له ایران نه راواردوي. ویل کیږي چې له ایران سره د افغانستان د کرنی سوداګری ارزښت له 2 میلیارد ډالر راوړي. د روان میلادي کال د نومبر له 15مې وروسته له هغې چې د ایران حکومت د نفتو د بایو درې چندو لوړولو اعلان وکړ، د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې مظاهرې پیل شوې او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 1.5 پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ 90 پوله، یو سترلینګ 5.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني توما 6 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1.5 افغانۍ.
لپی یو ستوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې نیټې څخه د سږ کال د همدې میاشتې تر 15مې پورې 6449 پیښې د ښځو پر وړاندې د تشدد له دوی سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
قلات کوم کنه چندین بارها شاورم ایوارم ای قلات کوم
د اولاد بیلتون حق در چې د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړی وی. څلروش کلن زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند کورنۍ له خوا شکنجه شوی، اوس د کابل په یوه امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی لډیرو شکنجو وهلو ډبولو ورسته د خپل خاوند او ماشوم پرې خودوته اړ شو. زهرا خپل کیسه داسی کوي.
در سال نو مرکه
په نوې کال کې می خاوند دوم راو وهلم چې ټول بدن می تور او شین ووخت. ورور می راغی وی ویل څه شي وی. ما ورته ویل چې لرګي می ماتول جوبل شوم. ورور می راته ویل چې سترګې دې لرګي جوبل کړي، لاس او پښې دې ولې زخمی دي. خاوند می زه غوښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجه اثر لیدل کیږي. مخامخ دوغه خونه هم د ډیر تاوتریخوالي لکبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوالي علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمنه شو.
د زوی له زیږېدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان مېرمنو د ژوند تاریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2648 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیخه د دریمګړي په وسیله حل شوی او 2215 پیخه د خزو مدافع او بناتړ بنسټون تاسوول شوی دی. د دې وزارت وایان درو یاد ادرس وای د ثبت شوی او پیخه ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
مو نظر به مقایسه
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی خي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلی تفاوت نشته پکې.
کلی درمیان حضور نداره.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالی ترڅنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیرای او ځان سوځونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان مېرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د کابل چاپ ورځپاڼو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
د بیسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد خبرې هم ډاډ او هم اندېښنې زېږولې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښاغلي خالد تېرې ورځ په یوه غونډه کې ویلي وو چې که د انتخاباتو له مسلې نه څوک بحران جوړولو او نامنیو هڅه وکړي نو مخه به یې ونیول سي. د سرمقاله لیکونکي په اند ظاهرا د الفاظو په اعتبار دا پر ځای خبره ده، خو د مفهوم په اعتبار د دفاع د سرپرست وزیر دغه خبره ولسواکۍ او د بشري حقونو اساسي اصولو ته د ستر ګواښ په معنا هم ده. په سرمقاله کې یادونه سوې افغان امنیتي ځواکونه په ولس کې د خپل اعتبار او باور زیاتولو ته ډېره اړتیا لري. دغه ځواکونه باید په ریښتینې معنا ملي هویت او اعتبار ترلاسه کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امنیتي بنسټونه د ولس پانګه ده نه د ولس مشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وړاندې د خلکو د بې باورۍ لمن لا پسې پراخیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه د زیاتو رایو د ګټلو دعوی کوي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیڅ چا شخصي پانګه نه ده، نه باید څوک ورنه د شخصي اهدافو او مقاصدو لپاره استفاده وکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات د دې پر ځای چې د خلکو برخلیک روښانه کړي اوس یې د نظام په وړاندې نوي ګواښونه رامنځته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په قوانینو، لوایحو او مقرراتو عمل کړی وای نو ممکن د احتمالي بحران مخه نیول سوې وای. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې هیڅوک به ونه توانیږي چې له خلکو ناوړه استفاده وکړي او په زورواکي لاس پورې کړي، او همداشان امنیتي ځواکونه د هڅه وکړي چې په دې برخه کې بې طرفه پاتې سي. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماندې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی او له دې پروسې سره د مخالفتونو د بیو د لوړېدا تر څنګ ګڼې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وخت کې په زرګونه امریکایانو په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت ښه دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی راغلی لیکلي انتخابات د افغان ولس واک نه دی، هر ولس مشر چې د امریکا خوښ وي هغه به د انتخاباتو ګټونکی وي. د خوشینۍ خبره ده، کرزی د افغانانو قاتل دی. عبدالملک له هلمند ولایت څخه لیکي د کرزی صاحب په وخت کې د بل هیواد پیسې وي، د نورو هیوادونو مرستې وي، خو اوس د خپل هیواد پیسې دي. دا جنگ د ده څخه په میراث پاتې دی. فخرالدین له واشیر ولسوالۍ څخه لیکي د محترم کرزی ټولې خبرې رښتیا دي، دغسې ناکام حکومت تر اوسه بل په افغانستان کې نه و راغلی. خاکسار له کونړ ولایت نه لیکي که ولسمشر کرزی د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وای نو اوس به دا حال نه وای. انګار خروټی لشکین ولسوالۍ څخه لیکي د ښاغلي کرزی ادعا ناسمه ده، د خلکو د کمزوري ګډون استازیتوب نه کوي. افتخار لغمان نلی کی ده ولس مشر کرزی وینا حقیقت ده. او عزیز رحمان لننگرهار لی کی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ناغیره لکابل خلق که خلق په انتخاباتی کمیسیونونو به باور شوی دی، نو ځکه په تیرو ولس مشریزو انتخاباتو کې د خلکو ګډون پیکا یا کمرنګه و. زمون خاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبري کی د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریا سنوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تش په نومو له سوال خپلو دریو ملګرو سره وژل شوی دی. 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی ویلي دغه هوایي حمله تیر مخم د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی او د طالبانو تش په نومو له سوال مولوي عبدالغفار پکې وژل شوی دی. د غزنی ولایت دفتر هم خبر شوی خبر پانه کې د ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وسلوال طالبان تر اوسه په فاریاب او غزنی کې خپلو کسانو ته د مرګ ژوبلې دی وختو په اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پانه کې کړیده. هغه محرم سندونه چې نوی افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لری لویدیز ولایت شینجن کې تر 3 میلیون وګړو ژوند په څه ډول کنټرولوي. د تحقیقاتي ژورنالستانو نړیوالې ادارې آی سی آی جی ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې ولسو رسنیو پر اساس راپورونه خپاره کړي پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دی. د راپورونه وایي پرون یک شنبه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي. د عراق په جنوب کې امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې تر اوسه لږ تر لږه 1.5 اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل شوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. تر شپږو میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرنیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل شوې ده او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه څه چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا دی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې له ژمنې سره سم رحمت الله افغان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام وړاندې کوي. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیر او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلې سره سم ټاکل شوی و چې ورستې پایلې د اقرب په 15 نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې امله له خلکو بخنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوې انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل شوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 13 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو لړستونز او د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محل ویش پلی کړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ژر به د رایو بیا تفتیش او شمیر پروسه بشپړه شي او په راتلونکي اونۍ کې به د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو ځینو بنسټونو د کمیسیون له دې اقدامه هرکاره اشاره کړی خو ټینګار کوي چې کمیسیون باید د ناراضه انتخاباتي ټیمونو قناعت هم حاصل کړي. خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي. آیا کمیسیون به دا ځلې وتوانېږي چې په خپل وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د معترضو انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي؟ دا چې نوی انتخاباتي محلویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محلویش به بشپړ پلی سي، په دې اړه مبحث رابللی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړی فضل غنی حقمل را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
له دواړو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. لومړی پښتنه له سعادت صاحب نه پیلو، که د انتخاباتي وروستیو پرمختګونو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته او جناب اخمل صاحب ته خپل سلام وړاندې کوم. د چهارشنبې تر ورځې پورې په شپاړس ولایتونو کې د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. په شپږو ولایتونو کې هغلته زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او مزاحمتونه رامنځته شوي دي، چې هغه شپږ ولایتونه پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي. او په دولس ولایتونو کې همدا اوس یعنی تر چهارشنبې پورې دغه پروسه جریان درلودو. زموږ همکاران کوشش کوي، موږ کوشش کوو په ولایتونو کې چې د محلونو شمېر زیات و هغلته کاري قوه زیاته کړو تر څو وتوانېږو څومره زر چې کېږي د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان ته نږدې شو. موږ همکارانو پوره تخنیکي چمتووالی درلودو په څلور دېرش ولایتونو کې او ډېره ښه دغه پروسه مخته تللې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د هغه محلونو تعداد زیات و چې باید تفتیش او د هغې بیا شمېرنه ترسره شي، چې هغه لکه کابل ولایت چې څه باندې یولس سوه محلونه موږ دغلته درلودل تفتیش او بیا شمېرنې دپاره، چې شاوخوا اوه سوه یې همدا اوس تفتیش او بیا شمېرنه شوې ده. همدا ډول په قندهار کې، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بغلان هغه ولایتونه وو چې دلته د محلونو تعداد زیات وو. خو په نورو ولایتونو کې چې زموږ همکاران د تفتیش او بیا شمېرنې پروسې نه خلاصېږي، دوی به هغه ولایتونو چې هغلته د محلونو تعداد زیات دی او همکاران کار کوي، له هغوی سره به همکاري کوي تر څو وتوانېږو په ټول هیواد کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان ته نږدې شو. په ورته وخت کې هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده، د هغې هغه نتایج او فورمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلې دي. د هغې د انتیک پروسه هم شروع شوې ده او د انچې د پاره آماده دي.
یعنی هغه کوم ټیمونه دي چې دغه پروسه په وړاندې مزاحمت کوي؟ یو خو خالي مخالفت کې یو عملا اقدام په وړاندې کې هغه
بدبختانه د ثبات او امپالنې ټیم په دغه ولایتونو کې زمونږ د همکارانو په وړاندې خنډونه جوړوي، ګودامونو ته قلفونه اچولي دي او په هیڅ صورت هم زمونږ همکارانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی د تفتیش او پلټرې پروسه مخته ویسي. تاسو په جریان کې وایي چې مونږ درې ورځې دغه پروسه د دې دپاره وځنډوله تر څو وتوانېږو دوی ته قناعت ورکړو. له دوی دپاره مو پرزنټیشنونه هم آماده کړل او نهایي کوشش مو دغه وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې تفتیش او بیا شمېرنې پروسه کې واز توري او سپین رائے سره جدا کیږي. هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رائے ته اعتبار نه ورکوي چې هغه ټول اصول او قواعد نوی پوره کړي، یعنی بایومټریکی رائے ونه وسیږي او هغه رائے چې هغه میکانیزم او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترجمان لوایح پر اساس باندې هغه پروسه کې هغه رائے کارول شوی وي، همغه رائے به د ناپاک رائے څخه جدا کیږي. خو په دې شرط چې دوی په دې پروسه کې موږ سره همکار وسیږي، نه دا چې د پروسې په وړاندې دوی خنډ رامنځته کړي یا هم زموږ همکاران ته اجازه ورنکړي چې دا پروسه مخته ویسي.
ښاغلی احمد، چې تاسو د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم غړیتوب لري او په نمایندګۍ دلته تاسو موږ سره خبرې کوي، ولې د دغه پروسې په وړاندې تاسو مخالف یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب، تاسو ته سعادت صاحب ته او همدارنګه ستاسو د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. افغان صاحب، موږ د رای شمیرنې د پروسې مخالف نه یو، بلکې طرفدار یو. خو تفاوت په دې کې دی چې موږ غواړو چې په دغه 8500 محلونو کې رای شمیرنه نه کیږي. د تقلب لمن ډیره پراخه ده. موږ وایو چې راځي په ټول افغانستان کې لسره بیا شمیرنه وکړو په ټولو محلونو کې. دا یو. دویم دا چې مخکې له دې را چې بیا شمیرنه پیل شي، هغه 300,000 رایې چې هغه په غیر قانوني توګه سیستم ته داخل شوی دی، هغه د یا حذف شي یا د بیرته له سیستم نه وایستل شي. یعنی دغه کار باید لومړی تر سره شي، لاغه نه ورسته د بیا شمیرنه پیل شي.
دغه ډیر وخت نه نیسی، ډیر ځنبره نه سي د لومړنۍ پایلو اعلان لپاره، ډیر وخت ځای نه سي.
منگ نغوارو چه شفافیت ده سرعت قربانی شی، منگ طرف غختون که ده دیوی چه باید پا داغ پروسه که شفافیت را مسته شی او دست نتایج لان شی چه طول و کاندیدانو تا ده منو لواروی. نو پا دی اساس که پا دی برخه که هر سم رزن را مسته که گی منگ کما ملاحظه نلارو، فقط دست نتایج غوارو چه افغانستان بحران طرف تا بونزی، بلکه پا نتیجه که یو منتخب جمهور رئیسی لان شی چه طول و لورو تا ده منو لواروی.
سادات سه دقیقه اول ده دریس و وزر و رای و پاده با نکلگ وزاحت ور که دوی بیخی باطل رای بولی، هوایی رای بولی، او بل راتوه ده دوی ده غختانه چمره منطقی ده، یعنی که طول ده افغانستان بیا رای وشمیرل سی، ده امکان لری؟
افغان سیب ده تاکون خپلوا کمیسون صلاحیت مشخص ده، بعد بختانه و سیاش مرنماندان ده صلاحیت جان تا منصوبه ای، تاس پیگه چه کله چه ده تاکون خپلوا کمیسون ده دفاره پیسله که چه کم رای باطلی شی، او یا هم کم محلات رای باطلی شی، اغا طرز العمل که مشخص دی، اغل تای موارد مشخص دی، هم دوست دولست موارد دی چی اغا باید پلی شی ترسو اغا باید پاگه کشتون ولری، پا دست حال که چی کم گوختن دوی کوی پاگه یو موارد هم دقیق سر سر نخوری، او در تاکن خلوه کمیسون هیس کلا هم نشی که ولی چی هغا رای چی اغا اعتبار لرون که رای وسی اغا دی به اعتبار کری، یا دی هم به اعتبار رای تا اعتبار ورکری، هر سبا دی قانون پر اساس تر سرکی گی، دی میکانیزم پر اساس بتر سرکی گی، دی تاکن خلوه کمیسون د لوایو تزلمنو پر اساس بدغه ستر سره کیږي، هغه دوی هم موږ سره منلی په اول کې کله چې دوی ځان نوماندولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په قانون لوایو تزلمن پر اساس به ټاکنو خپلواک کمیسیون مختزي، او دوی به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترڅنګ دریږي ترڅو وتوانی ګو د ابتدې نتیجو پایلته
مخه چې تاسو له نوماندانو سره لري انتخابات خپلواک کمیسیون مجبور دي چې دوی رضایت حاصل سي.
افغان صاحب دوی هم د دې غوښتنه کوي چې تور سپین رای سره جدا شي، بو ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په همدغه پروسه باندې کار کوي چې موږ څه ډول کولای شو تور سپین رای سره جدا کو. تاسو پیږی چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت او هغه په قانون کې هم د غیب ذکر شوی دی چې د نهمه ماده د یولسمه فقره د هغه طرز عمل چې تفتیش بیا شمیرنه او ابطال په اړه باندې رامنځته شوی دی، هغه صراحت لري چې دا صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی، هغه مالونه چې شک پکیږي هغه محلونه که ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي هغه تفتیش شو دی هغه بیا شمیرنه ترسره کړي. راغلو د دریس و زر رای پاره باندې چې دوی وایي هغه ته مورای نه وایي، بلکې بایومټریکی معلومات ورته وایي، درای ورکونکو یو سلو و در زره هغه درای ورکونکو بایومټریکی معلومات چې د هغه دیوایس نه استفاده شوی ده چې په یو محل کې یو دیوایس ته تخنیکی ستونزه پیدا شوی، د احتیاطي دیوایس نه استفاده شوی ده په طرز عمل کې مشخص دی، په کوم محل کې چې دیوایس تخنیکی ستونزه پیدا کوي زموږ همکاران کولای شي اغل ته د احتیاطي دیوایس نه کار واخلي. دا دیوایس نه ټول کوم بیسون تراغلل قرنټین شول، د ناظرین او مشاهیدینو پر وړاندې له قرنټین له ټاکنو خلوک میسون رهبری فیصله وکړه و ایستل شول، او دا د معلومات سرور ته انتقال شول، د دې په خاطر باندې چې دوی بیا هم باورمن پدې شي ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شفافیت لپاره کار کوي، د درملو کمپنۍ نامه هم په دې اړه باندې پوره وضاحت وغوښتو، تخنیکی وضاحت میدونه وغوښتو، حتی دوی په خپل مکتوبونو کې هم دغه رقم لیکلی چې په دې اړه باندې حتی تصور هم د نه کیږي چې د یو هڅه شوی وي د تقلب لپاره، دا د راورکونکو درست معلوماتي واقعي معلوماتي، او دا باید سیستم ته داخل شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د قانون پر اساس باندې همغه کړنه ترسره کړي.
اغلی اقمل سم، دا درملو کمپنی تقریبا 1,200,000 رای، تقریبا 900,000 رای دا سیستم ته منلی دی داخله کړی دی، تاسو بیا ور باندې شک لري چې دغه رای جالی رای دی، او یو شمیر انتخاباتي ټیمونه چې دی موږ عملا ګورو چې انتخاباتو سیمه ییز دفترونه ترلی دی، حزب اسلامی موخف دی اړه باندې څه ګورې؟ موږ نه د طرز العمل مخالفی و نه د لوایح مخالفی و نه د قانون مخالفی، موږ وایو پروسه ده طرز العمل د لوایح او د قوانینو مطابق مختلفه شي، کوم رای چې په طرز العمل مطابق باطل دي هغه د باطل اعلان شي، موږ په طرز العمل او په قوانینو کې هیڅ نوې ملاحظه نه لرو، دا د کوم بسون دنده ده باید خپل دنده د وصول او د قوانینو مطابق مختبوزي. ولې ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې یو لکه ډیر زره شاوخوا داسې رای دي چې هغه یعنی د احتیاطي ډیوایسونو نه انتقال شوی دی، په احتیاطي ډیوایسونو کې چې کله یو ډیوایس ستونزه پیدا کوي او د بل ډیوایس نه استفاده کوي، هلته باید
د ژورنال ته دغه موضوع ورسول شي او د ناظرینو لاسلیک واخیستل شي. ولې متاسفانه په دې برخه کې نه ژورنال ته د موضوع رسیدلی او نه د ناظرینو لاسلیک موجود دی. ورپسې یو لک رای داسې دي چې هغه یعنی مخکې له وخت نه وروسته له وخت نه دي. دا موضوع یعنی هلته په هغې کې په ډیوایس کې مشخص شوی ده چې دغه ډیوایس دغه ویژګي لري چې کومه رایه
کمیشنرانو په دې برخه کې پریکړه هم کړې ده وایي دغه رایه باطل رایه دي.
او یو اویا زره رای داسې دي چې هغه تکراری عکسونه دي چې تقریبا 50-60% دغه هویت دی او چانه تشخیص کیږي چې دا څوک دی. نو دغه رای سیستم ته داخله شوې دي. مونږ نور څه نه غواړو مونږ چې دغه سیستم دغه رای باید حذف شي، د کاندیدانو قناعت باید حاصل شي. تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی. سره له دې چې کمیسیون هڅه کړې ده، ولې هغه دلایل چې کمیسیون لري هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي. دوی چې کوم پریزنټیشن ورکړی دی هغه هم ډیر داسې د مونږ قناعت حاصل نه کړی شو. یعنی یوازې مونږ دا خبره نه کوو، ټول اکثریت نماندان دا خبره کوي چې دغه 300,000 رای په غیر قانوني او غیر اصولي توګه سیستم ته داخله شوې دي. په خپله کمشنران هم په دې نظر دي. تاسو د مولانا عبدالله خبرې به اورېدلې د 300,000 رای په رابطه، یعنی دا پخپله په دننه په کمیسیون کې مولانا عبدالله هم په دې باور دی چې دغه رای باید د دې تصفیه رامنځته شي، تفتیش وشي او د کاندیدانو قناعت حاصل شي. یوناما هم همدا خبره کوي چې کاندیدان باید قانع شي د دې قناعت چې حاصل شوی نه وي، دغه د پروسه شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. نو مونږ فقط د شفافیت طرفدار یو او نور هیڅ
مخ کې پښتنه وکړه. نور ګوندونه یو ډول جدیدی په دې برخه کې هتا سیمیز دفترونه تړلې دي. حزب اسلامي موقف دی اړه څه ده؟
مونږ هم په دې برخه کې جدی یو، د خپل رایو نه ساتنه کوو، حفاظت کوو، د خپل حقوقو نه دفاع کوو، د افغانستان د خلکو د رایو نه دفاع کوو. او که په دې برخه کې هر نوع وخیم عواقب رامنځته کیږي، مسؤلیت به د کمیسیون په غاړه.
صدات صاحب، د 1,202,000 رای دي شاوخوا مخال دمده سي بي؟
بله.
او شاوخوا 1,200,000 نوې رای دي. د 1,202,000 رای چې دي دا له وخت مخکې او له وخت وروسته رای دي. او دغه نورې 1,200,000 رای چې ده ځینې ستونزې تخنیکي ستونزې لري. ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه د اسلامي عدالت او سولې انتخاباتي ټیم دا وایي وای دا باید باطل اعلان شي. په دې اړه کله وضاحت ورکړي د کمیسیون د پریکړې له مخې چې په خوا یې کړی وه، هر هغه رایه چې وخت له مخکې او وروسته له وخت نه استعمال شي هغه باطل دي. ولې وس پریکړه وکړي دا رایه سیستم د
افغان سره میکانیزمونه مشخص دي؟ اول دا چې دوی وایي چې دغه کار باید وشي، دا صلاحیت موږ دی دوی نه دی. تاسو پیګی چې ټاکونکو خپلواک کمیسیون صلاحیتونه دوی خپل ځان تړوي. بل دا چې دوی وایي چې مولانا عبدالله په دې اړه باندې رسنیو سره خبرې کړې دي، دا د تاسو ته خیم مولانا صاحب عبدالله په دې اړه باندې موافقه امضا کړې ده او په هغه فیصله کې تاسو ګورې ده د خپل حق پر سبب دی وویني چې رغه په موافقت سره امضا کړې، یعنی په دې معنا سره چې د دوی معلومات درست نه دي. دویم دا چې را بشم د 1,202,000 رای په اړه باندې به تاسو پیګه چې د ټاکنو مخکې مونږ کله شي د ملک کمپنۍ سره د سیاسي احزاب نمائندگان هم وي دوی سره مناسبه درلودله، له دوی نمودې د وختونه وکړه چې تاسو دغه ټایم لاک کړئ په دوی وایسنو کې تر څو څوک ونه شي کولای یا مخکې لره وخت راي ورکړ شي یا وروسته له وخت راي ورکړ شي د هغوی یو تخنیکی معذرت وړاندې کو. دوی وویل چې دا درې هفته وخت نیسي تر څو په سافټویر کې مونږ دغه څه د ځای پر ځای کو. هم در عدد سیاسی حزبونو او د کاندیدانو استادی و چې د موضوع دی وسره و منله، یعنی او کله چې موږ د ملک کمپنۍ نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښتو دوی ویلې چې د دې مسؤلیت د ملک کمپنۍ نه دی اخیستای او موږ د ټایم مسؤلیت نه منو. همغه و موږ چې برته دوی نه د معلومات وته چې موږ ته ټول رای ورکوونکو معلومات خیمو سره شریک کړي چې موږ خپل په دې اړه باندې کار وکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دالنشاه ته وظیفه وسپارله او دالنشاه هم هغلته د کورنی او بهرنی متخصصینو ته دنده وسپارله تر څو دوی دغه مشخص کړي چې کومې له مخکې وخت مخکې کارول شوې دي، کومې له وخت وروسته کارول شوې دي. یو بل تخنیکی ستونزه هم چې موږ سره مخامخ و، هغه ډیوایسونه چې د ولسمشر په ټاکنو کې دغه استفاده کړي و، هغه کله چې چارچم خلاصي او ته بیرته هغه بیا چارچ ورکوي روښانوي، هغه ټایم او تاریخ تغییر کوي چې دغه مدته لنګدي هم د پروسه دوی ته خو ودلیده. په ورته وخت کې ځنو نه یغه مو خاص پیګی چې ټاکنو په ورځ باندې ته موسم کارتونه واخستل زکه دغه ډیټا سرور ته انتقال کړی او هغه انټرنیټ ولري کله چې دوی یغه بشری ځنه ایستلې او غلط سیم کارت چولې او بشری ورته چولې ده هغه ټایم او تاریخ یغه غلط هم تغیر شوی دی په ورته وخت کې
ساده تحلیل خو شک نسته ټکنالوژي ستونزې لري خو مخکې له دې چې دغه ټکنالوژي وکړي د انتخابات خپلواک کمیسیون بشپړ ژمنه کړی و چې دوی به دا ارڅ په سمه توګه مخکې ځي خیر په هر صورت مندي اقمل صاحب تاسو یادونه وکړه وایي هر ممکنه لارې موږ په استفادې سره موږ غواړو چې د خپل رای نه دفاع وکړو دغه لارې کومې لارې دي یعنی
موږ په سوله ییزو لارو باور لرو او هیڅکله نه غواړو چې دا هیواد یو ځل بیا خدای مکړه بحران طرف ته لاړ شي او که د بحران طرف ته ځي نو مسؤلیت به د دولت او کمیسیون په غاړه وي ځکه دوی دغه پروسه په سمه توګه رهبري نه شوه کړی مدیریت یې نه شوه کړی په مدیریتي برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي له دې نه سترګې نه شي پټېدی همدارنګه په کمیسیون باندې داخلي او خارجي فشارونه د دې باعث شول چې دغه پروسه بلاخره هغه د سیاو سرحد ته ورسوي چې نږدې ده
داخلي او خارجي نو مطلب څه ده یعنی چا ده فشار
اوس حکومت په پراخه پیمانه په دغه پروسه کې مداخله کړې دي او کوي خارجان هم په دغه پروسه کې به طرف نه دي تاسو وینئ چې د امریکا سفیر کله ده ډاکټر صاحب عبدالله سره ویني کله ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ویني کله کمیسون ته ځي نور خارجي ډیپلوماټانو تاسو ولیدل چې کمیسون نه دی یو مارکیټ په توګه استفاده کړي ده هر ورځ هلته آزادانه تګ راتګ کوي په صندوقونو ته ورځي کمپیوټرونو تر شا دریږي هنګرونو ته ځي یعنی دغه ډول لاسوهنې که څه هم یعنی دا د افغانستان خلکو ته د سوال خبره ده چې په یو ملي پروسه کې د افغانانو په یو حیاتي موضوع کې د بهرنیانو مداخله دا په څه معنا ده دا هغه مسایل دي چې د دې پروسې مشروعیت هم تر سوال لاندې راولي او د کمیسیون استقلالیت هم تر سوال لاندې راولي نو که چیرته کمیسیون له دې نه وروسته خپل استقلالیت بیا هم د پخوا په څیر ونه شي ساتلی طبعاً چې بیا عواقب به هم د همدې کمیسیون په غاړه وي کاندیدان دې ته حاضر دي چې له هرې ممکنې لارې نه که هغه سوله ییزه لاره وي او که هغه نورې لارې وي د دفترونو تړل وي له دې له استفاده کې او له خپل حق نه غوښتنه کوي
صدات صاحب تاسو کورنۍ او بهرني فشارونه تاییدوئ رښتیا هم ځینې سفیران تاسو په کارونو کې لاسوهنه کوي خپلواکي
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیچا فشار ته تن نږدې نه دی چا زر زور ته تن نږدې یوازې د افغانستان د خلکو رایې سرنوشت ټاکي او دا به ډېر زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واقعیت او حقیقت باندې بدل کړي تاسو پیږی چې هغه کوم نهادونو که هغه ملي و بین المللي و د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه اعتبارنامه ترلاسه کړي دوی د نظارت حق لري یا شمیر نهادونو اعتبارنامه ترلاسه کړي د مشاهده لپاره چې دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو فعالیتونو څخه دوی نظارت وکړي او یا هم مشاهده وکړي چې دوی راتګ هم فقط په همدغه معنا سره دی په هیڅ صورت سره هم دوی کوم مداخله نه ده کړې بدبختانه یا شمیر نوماندانو د هغې ورځې نه چې دوی نومان شوي تر نن پورې دغه پروسه ته ډېر زیان رسولی دی هغه به زه تاسو ته په د بلګې په ډول سره یاد کړم
چې نه غواړو چې چند نوم واخلو
خب د دې په خاطر باندې چې خلک پوه شي چې واقعا د کمیسیون څه کوي او نوماندان څه کوي او کوم فشار تاسو پیږئ د ټاکنو په ورځ باندې یو نوماند راځي نو مې نه اخلم اما د افغانستان خلک پوهیږي چې زه څوک خیمه راځي تذکره خلکو ته ښایي چې ما تذکره سټیکر نه لري اما رایه مې وکاروله په داسې حال کې چې بله تذکره په جیب کې لري هغه سټیکر داره یو څوک چې په ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندیدوي تر څو چې تذکره سټیکر ونه لري هغه ځان نه شي کاندیدولی او وروسته موږ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هغې د سټیکر نمبر هم د خلکو سره شریک کړو او د هماغه سټیکر پر اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان کاندید کړو
صدر صاحب کو ګورو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې د ګوتو په شمار څو انتخاباتي ټکټونه د ملاتړ کې نور په ټوله کې مخالف دي دغه ټوله ته په کتلو سره څه کارونه سم روان دي یعنی د ټول نوماندان څه دي دغه ناسم روان دي
د قانون په کوم ځای کې افغان صاحب راغلي چې که چېرته یو ځنې ټکټونه له دغې پروسې سره همکاري ونه کړي یا پرېکون وکړي موږ دغه پروسه ودروو اما بیا هم موږ پروسه دې په خاطر باندې دوی ته قناعت ورکړو ودروله تاسو پوهیږئ چې موږ قانون ته ژمن یو موږ مسؤلیت لرو هغه څه چې په قانون کې راغلي همغه پلي کړو په قانون کې د شکایتو کمیسیون د کارکوونکو شتون پاره محلونو کې چې تفتیش او بیاشمه تر سره کیږي د غشتون حتمی او ضروری دی چې په ټولو محلونو کې د دوی کارمندان شتون لري د سیاسي احزاب او نمائندگان او ناظرین شتون لري د یو شمېر کاندیدان ناظرین شتون لري د مدني ټولو ناظر او بنسټون ناظرین شتون لري موږ دوی ته هم څو څو ځله رسمي بلنه ورکړي چې راشي د پروسې نظارت وکړي که غواړي چې تور سپین رای سره جدا شي ښه طریقه هم دغه ده چې تفتیش او بیاشمه نه کې تاسو ګډون وکړي وګوري چې په صندوق کې څه شي دي او دا صلاحيت کله دوی هم په دې باور دي او قانون موږ دا صلاحيت راکړي چې تفتیش او بیاشمنه د کمیسیون صلاحیت دی. کله چې موږ صلاحیت دی د خپل صلاحیت نه موږ په ګټه اخیستنه سره غواړو تور سپین رای سره جدا کړو.
او درته ولې
چې افغان سپه خنه غواړم یو زره ولا سو دی ولا سو په شاوخوا کې محلونه شکایت کمیسیون پیژندل دي چې باید تفتیش شي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه وزره څخه زیات محلونه تفتیش ته وړاندې کړي. درې څپ خرندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت تضمین
کړي. چې د تفتیش پروسه کله بشپړیږي او لومړنۍ پایلې کله اعلانېږي؟
هم دا اوس هم په دولس ولایتونو کې تفتیش او بیاشمنې پروسه دوام لري. په شپږو ولایتونو کې مزاحمتونه شتون لري. که مزاحمتونه همدغه ډول مخته ولاړ شي نو زموږ غوښتنه د هغو بنسټونو څخه بلکې د امنیتي بنسټونو څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی مسؤلیت لري د قانون پر اساس باندې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي کمیسیون او ولایتي کمیسیونو امنیت خوندي کړي، د کارمندان امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو قانوني ټول مراحل طی کړو او ابتدایي پایلو ته ځان نږدې کړو.
ښاغلی اقمل صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو ورسره مخالفت کوي، دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، اول خو که وخت وي زه د سعادت صاحب په خبرو اشاره کوم. ګوره سعادت صاحب، نور ټیمونه ملامتوي چې خنډونه ایجادوي یا دغه پروسې ته زیان رسولی. اول خدای د کمیسیون د ویان په توګه باید دغه ډول څرګندونې ونه کړي، ځکه د ده دغه موقف په خپله د پروسې ته زیان رسوي. بل دای د شفافیت خبرم نه کوي، دای د قانون د تطبیق خبرم نه کوي، ځکه دغه ټول مسؤلیتونه دوی ته ورګرځي. انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې ترسره شي وای. حکومت باید په اول د جوزا تشکیل شوی وای. دا خو د کاندیدانو د فشار په نتیجه کې دا کار ونه شو چې دا انتخابات وزنډیږي. دویم، تر اوسه پورې دوی ته معلومات نشته چې په دې انتخاباتو کې څومره رای پاکې دي، څومره ناپاکې دي. دوه میاشتې له دې پروسې نه تېره شوې، تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهېږي چې په دې انتخاباتو کې څومره کسانو ګډون کړی دی. تقسیم اوقات بار بار دوی نقص کړی دی. دا په خپله د قانون نقضول نه دي، دا څه دي؟ همدارنګه دوی د خپل صلاحیتونه درملو کمپنۍ ته سپارلي دي. دوی ډېر عاجز دي، د اوزه د پروسې په اړه هېڅ ډول ابتدایي معلومات نه لري. ټوله معلومات درملو کمپنۍ سره دي او دوی سترګې په لار دي چې درملو کمپنۍ
انتخابات شریک دي. یو اړخ انتخاباتو ده درملو کمپنۍ
فقط د شفافیت لپاره په انتخاباتو کې په دغه پروسه کې ګډون کړی. هغه دستګاوی چې بایومیټریک دستګاوی دغه په دې خاطر باندې کارول کیږي چې باید د شفافیت مخنیوی وکړي. له دې نه اخوا ته د دې پروسې عام تام مسؤلیت سپارل درملو کمپنۍ ته د هیواد سره، د ملت سره او د رایو سره خیانت دی. ولې متاسفانه چې دوی هر ورځ درملو کمپنۍ سترګې په لار دي چې هغوی موږ ته څه ډول ارقام راکوي، هغوی څه وایي، پاکې رایو ناپاکې رایو، بایومیټریک او غیر بایومیټریک نتایج ټول د درملو کمپنۍ په اختیار کې دي. نو اوس وګورو چې درملو کمپنۍ دلته یو بل جانکیری ځانه جوړ کړی دی، نه پوهېږم چې
او راغلو د پایلو اعلان.
د پایلو د اعلان په اړه باید که تاسې مشخص دغه پوښتنه بیا تکرار.
ما داسې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی نیسي لومړنیو پایلو اعلان ته، ممکن دغه یو اونۍ وروسته اعلان کړي، لکه مخکې چې انتخابات خپلواک کمیسیون ویان هم دا خبره وکړله. دغه پایلې تاسې د منلو وړ دي؟
ښه، په دغه شاوخوا 8000 محلونو کې چې بیا شمېرنه پیل شوې ده، دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او زموږ ناظرین پکې ګډون نه کوي. وخت کې چې زموږ ناظرین په دغه پروسه کې ګډون ونه لري نو د دې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او همدارنګه هیڅ ډول مثبت مطلوبه نتیجه هم ترې نه شو اخیستلی. موږ په هغه صورت کې د بیا شمېرنو سره موافق یو چې د ټولو کاندیدانو ناظرین او مشاهدین پکې حضور ولري، ناظر بنسټونه پکې حضور ولري او د دوی قناعت حاصل شوی وي. له دې پرته د دې هر ډول پایلې که کمیسیون اعلانوي هغه د کاندیدانو ته د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې ټول پایلې یو ورځ اعلانېږي، قسمي پایلې اعلانېږي که لومړنۍ پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې خو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې هغه کوم ټیمونه چې اوس مزاحمت رامنځته کړی دوی نور له مزاحمتونو څخه لاس واخلي او په دویم قدم کې امنیتي بنسټونه هم لاس په کار شي، خپل مسؤلیت ترسره کړي، د زموږ د ولایتي کمیسیون امنیت خوندي کړي، زموږ همکارانو ته زمینه دي برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني حرکتونه په قانون کې تعریف شوي دي. بدبختانه په تخار او بدخشان کې زموږ دفترونو ته سخت زیان رسول شوی دی. دوی باید نور پرې نږدي هغه کسان چې نور هم غواړي دغه پروسه په ځان باندې ځان ته ولاړ شي. حکمت صاحب وایي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر نتایج اعلان کړي، خو تاسو موږ پرېږدي چې موږ تور سپین رای سره جدا کړو او نتیجه اعلان ته نږدې شو. که تاسو مزاحمت کوئ موږ ته اجازه نه راکوئ په ولایتونو کې د انتخاباتو نه مخکې تاسو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم خلکو اعتبار په دغه پروسه خرابولی دی پر ځای چې ځان ته کمپاین وکړي. بدبختانه نو اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شته قوانینو پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ ځي، لکه نن تر اوسه پورې چې مخته تللي څه چې قانون کې راغلي وي کمیسیون همغې ته ژمن دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوایو طرزالعملونو ته ژمن دی او د همدغه پر اساس باندې موږ مخته ځو. همدا اوس امادګي دې لپاره نیسو تر څو د شته ولایتونو نتایج هم محلونه هم تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي، مرکزي کمیسیون ته راشي، انټکنټ شي او وروسته لاغه ان شاء الله ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبي سعادت او د افغانستان د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم د مطبوعاتي غړي فضل غني حقمل څخه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیخي چاره
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي بي
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې مې خایز رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو